السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار محدودیتونه غندلی دي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه پریکړې لغوه کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیره شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یوناما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوب ونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مالیزیا هیله من دی چې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې مالیزیا د خپل هیواد د ښځینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړې چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکی اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 23 راوروسته 6,404 اتیا ملکی اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لری کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8 وروسته د هیواد ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناکه بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندولو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبره هم راغلی ده چې دی ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خو دا ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ سه شنبې پوهنتونونو ته د نجونو تګ تر ثاني امر پورې بند کړ. چې د دې په خبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپله پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لورې به دا وروستی فرمان چې میرمنې د په غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عایده بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمرستو بې برخې کړي. تورک وایي ښځې او نجونې له خپل ذاتي حق څخه څوک نشي محرومولی. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او له ټولنې څخه یې تری تم کړي نشي بریالی کېدی. د ده په وینا دا بندیزونه یوازې ټولو افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د مشر ولکر تورک څرګندونې د طالبانو له لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اورېدې. د دې بندیز په اړه د ازادي راډیو دو تنو اورېدونکو هم څرګندونې کړې.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنی ګټیالې وي. نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کېنول سي، له دندو منه سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزنی کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابر به نور هم زیاته شي.
موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي. هغه خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانو په غاړه، زمونږ د خویندو پر غاړه، چې موږ تاسو اوس ضرب کوو په زر 2000 زنانه زمون خورګانی په کار کې موسو کې د څه فکر وکړه چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په دې نفقه برابر ولا خو سره شو د اقتصادي ستونزو د غوړ مخ کې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. او د څه فکر وکړه چې 90% ته دغه نشمره چې شو لوړه شو ده. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو نظرونه وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر تورک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکي د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له مخکنی استاد نصر الله ستانگزي څخه به واورو چې د ښاغلي تورک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
کچیر ملګری ملتونه د خپل پالیسۍ په رڼا کې یا په مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مسله د خپلو کارکوونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یي، که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان میرمنې هم له کاره محروم کیږي. د دوی محرومیت لکاره څنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 2000 تنو په شاوخواو کې میرمنې په کار بوختې دي. نو داسې که نور محسسات هم سره حساب کړو دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو لخوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی 40 میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چیرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ په څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اگست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده، او د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چیرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي، او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري، او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازینی د حل لاره به دا وي چې طالبان د خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته راوګرځوي، او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و چې د ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادۍ رادیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وایي پریکړه کړي د لونو د ښې راتلونکي په هدف ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپلو لونو د ښې راتلونکي په هدف د کډوالۍ تکل کړي. دغه کورنۍ وایي نه غواړي پر لونو یې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخې تجربې تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپلې کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونې زده کړې وکړي. د وای دو لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
ما د دختر زه دو لونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لونی مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
د وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
مو تجربه اول دوره طالبان
زده طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټول خويندې مې او زموږ د کورنۍ نور انجونې به سیواد پاتې شوې. ډېرې لخپلو حقونو به برخې شوې. څوک له مجبور یو د کور هر څه مچلرل او مپلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکو نیک محمد وای غواړي د خپل دریو خويندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خويندو راتلونکي ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندن، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای ازی که اونها بتونن
درې خويندې مې لزده کړو پاتې دي. د دې لپاره چې هغوی زده کړې وکړي او خراتلونکي ولري مګاړیو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو له امله په غیر قانوني لارو سفر وکړو تر څو زموږ د خويندو راتلونکي ښه شي. په افغانستان کې ژوند نور سخت دی.
غیر قانوني یا راه قاچاق به پیمایم تر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د پاسپورت او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزې اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لونو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او یا دولت زره یو سلو چلویخت